دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه
واورې السلام علیکم زنذران لایڅ زیم تاسو خبرونه واورې دوه طالب چارواکو او دوه افغان ډیپلوماټانو امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د پاکستان د لوی خارونو کې کونسلګریو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي او هغوی دندې پیل کړي دي امریکا غږ هغه مکتوب ترلاسه کړی دی چې طالبانو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته استولې او نوې ډیپلوماټان ورپېژندل شوې دي په هم دې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور علي خان امریکا غږ ته تایید کړی چې طالبانو د کسانو ته د پاکستان ویزه ورکړې دي هغه د واتس اپ پیغام له لارې امریکا غږ ته ویلي دا ویزه د کونسل د کارونو او د بشري مرستو لپاره افغانستان ته د راتلونکو پاکستانیانو د ویزو د اسانتیاو لپاره صادره شوې دي هغه وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی یو طالب چارواکي د نوم نه خولو په شرط امریکا غږ ته ویلي سردار محمد شکیب چې په موسا فرهاد هم مشهور دی په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د لومړی سیکرټر په توګه معرفي شوی دی دغه طالب چارواکي ویلي دي چې سردار محمد شکیب په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې کار کوي او ویل کیږي چې هغه مهال د کاری محمد یوسف په نوم د طالبانو ویاند هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار په تازه رپورت کې ویلي چې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د مرستو راتلونکي معلومه نه ده د رپورت چې د امریکا کانګرس ته چمتو شوی په کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 19مه سیګار ته ویلي چې متحده ایالات طالبانو او یا د افغانستان د حکومت هیڅ یوې برخې ته مرستې نه ورکوي د امریکا د مرستو د بندیدو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 10 میلیارد شتمنۍ چې ډېره برخه یې په متحده ایالاتو کې ده کنګل شوې د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دې شتمنۍ او د خلاصېدو لپاره هیڅ پلان نشته خو د سیګار پر رپورت کې ویل شوې چې د امریکا د خزانه وزارت د سپتمبر د میاشتې په 16مه دوه عمومي جوازونه صادر کړل او افغانستان ته د مرستو رسولو اجازه ورکړه د متحده ایالاتو د حکومت په لومړنی جواز لیک کې ویل شوی چې غیر حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو په ګډون ځانګړي موسسې په طالبانو د لیږدلو بندیزونو سره سره کولای شي د افغانستان د ولس سره د بشري مرستو په خاطر د طالبانو سره کار او همکاري وکړي یو امریکایي جنرال خبرداري ورکړې د چین یوازې وخت په کار دي چې د امریکا لوړ نظامي ځای ونیسي هغه د واشنگتن او متحدینو غوښتلې چې د بیجینګ په وړاندې د مقابله لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي د امریکا د لوی درستیز مستیال جنرال جان هایټن ویلي دي چې د چین د اردو ګړندې پرمختګ د حیرانتیا وړ دی ښاغلی هایټن د پنځمه پورس د امریکا غږ د خبریا د سوال په جواب کې ویل د هغوی چینی نظامیانو د حرکت صورت او کوم مسیر چې هغوی په مخ کې ویلې پی د تغییر لپاره کوم کارونه شي د امریکا او روسیې څخه به مخکې شي هغه زیاته کړه مو باید یو کار وکړو دغه امریکایي جنرال خبرداري چې ټاکل شوې دی او مې شروسته د کاوچي وروسته له هغه ورکل شو چې امریکایي پوځیانو په الني ډول تایید کړ چې چین د روان میلادي کال په جولای کې د یو میزایل ازموینه کړې ده چې صورت د غغل صورت نه 15 برابر زیات دی د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی د چهارشنبه پورس بلومبرګ ټلویزیون ته ویل چې د چین له خوا د دغو مزایلو ازمیخ ډیر د اندېښنې وړ دی خو هغه د غږ له صورت څخه د دغه ګړندې مزایل د توانایي په اړه سونه ویل په ایتوپیا کې صحیح چارواکو د پنځمه پورز اکتوبر 28مه امریکا غږ ته ویلي دي چې د ټیګری سیمې په مرکز مکله کې د ایتوپیایي پوځیانو په هوایي برید کې لږ تر لږ شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر زخمیان دي د رپورټونو له مخې د تیر یوې اونۍ راهیسې په ټیګری کې د ایتوپیا د هوایي ځواکونو په برید کې ټول 12 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي ایتوپیایي پوځیانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي هغوی د ازادي غوښتونکو ټیګری ځواکونو د تجهیزاتو د ساتلو یو سیمه په نښه کړې ده خو شاهدانو د ټیګری په مرکز مکله کې امریکا غږ ته ویلي چې په دې بریدونو کې چې د سهار 15 بجو وشول دا ستوګنی یو سیمه په نښه شوې ده د اني شاهدانو په وینا د یادې پیښې ټپیان نږدې روغتونونو ته انتقال شوې دي ملګری ملتونو وای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د پاره د خیریه مرستو رسولو د پاره پوره نقد پیسې نشي انتقالولې. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي د رويټرز خبري ایجنسی ته د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره سیاسي حل لارو ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو اشاره ښایي د بندیزونو لری کېدو ته وي چې د مخبي حکومتونه او ادارې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ خلاصې کړي. د ټولنیزو رسنیو مشهوري کمپنۍ فیسبوک مشر مارک زکربرګ وایي چې پریکړه کړی ده د خپلې کمپنۍ فیسبوک نوم په میټا بدل کړي. مارک زکربرګ وایي دا نوم به یوازې د کمپنۍ تر نوم پورې محدود وي او له دې سره د دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستګرام او میسنجر باندې کوم اغیز نه پریوزي. او پاکستان د کرکټ په شل اوورز نړیوال جام کې افغانستان ته ماته ورکړه. دا لوبه په دوبۍ کې و. افغانستان د پچیل ګټلو وروسته لومړی منډو کولو پریکړه وکړه. افغانستان په شلو اوورونو کې پاکستان ته د یو سل اته څلوېښت منډو هدف ورکو چې پاکستان په نولس اوورونو کې پوره کړو او لوبه یې وګټله. پاکستان ته په دوه اوورونو کې څلېرش منډې پکار وې. د پاکستان لوبغاړي آصف علي په افغان لوبغاړي کریم جنت باندې څلور شپږیزې ووهلې او لوبه یې وګټله. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي سش کال تر اوسه له بهرنیو هیوادونو څخه له یو میلیون زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي د دې شمیر تر څنګ سش کال شاوخوا د شپږ سوه اووه اویا زرو څخه زیات نور افغانان دننه په هیواد کې د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د مهاجرونو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي ستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره یې یوه سروې پیل کړې ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان ته په روان 2020 میلادي کال کې له بهرنیو هیوادو د ستنو شوو افغان کډوالو شمیر له یو میلیون څخه اوښتی دی. او اوس د هغو افغان کډوالو شمیر چې په بهرنیو هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل او په روان میلادي کال کې خپل وطن ته ستانه شوي یو میلیون او څه باندې شپاړس زرو ته رسېدلی دی. IOM وایي اکثریت د دغو ستنو شوو افغانانو له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. همداشان د دې ادارې د وینا له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه د اکتوبر د میاشتې پورې شپږ سوه واویا زره او اته سوه افغانان د جنګ جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي. د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د کابل ولایت رئیس کاري عبدالمجید وایي چې د مرستندویو موسسو په ملاتړ هڅه کوي چې بې ځایه شوي کورنۍ خپلو سیمو ته په ستنولو او هم له بهر څخه ستنه شوو کډوالو سره مرستې وکړي. کاري عبدالمجید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ستنه شوو افغانانو دقیق شمیر د معلوماتو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته ای سروې پیل کړی ده.
کوم مهاجرین چې نور نوی راځي موږ غوښتل لپاره موسسات سره رابطه کړي او د جوګانې موسسات موږ ټاکلې دي. هغه په خپل نوبت سره سروې کیږي. ټول مستحقین تر ان شاء الله لازم مرسته په نظر کې دي چې سره وشي. تقریبا سروې لمخې ته اوس پورې یو لسنیم سوه کورنۍ د خو بجاسي او چې نوی راغلي هغه سروې کړي دي. خو زیاتې دي کورنۍ زیات شوې دي. نو موږ هم سروې اوس په لنم جریان لري. هغه سره لازم بزینو ته نقدی د کور کرایه او د سې نقدی پیسې ورکړل سي ودی. او ځینو ته البسه او خوراکي مواد هم مګور کړی دي.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي د جمی په ورځ کابل کې د ترکی د سفارت د برسل بتور بچا کا سره یوځي وسو بي وزلو کورنۍ ته د ترکی د سوداګرو او غیر حکومتي موسسو د خوراکي توکو برسي ویشلي ویل چې هڅه کوي هغه کورنۍ چې غواړي په خپل خواخه خپل سیمو ته لاړ شي وسره د ترانسپورت د مصرف په برخه کې مرسته وکړي. د ترکی د سفارت مرسیل ویل چې په ترکی کې به هم افغانان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي.
ترک دولت قزلای وسیلسیله
باتور بچاکر ویل د ترکی دولت په تیرو وګدو کلونو کې له افغانان سره بشري مرستې کړي. په روسیو کې د بشري داورین په وړاندې په مرستو کې خوراکي توکي، درمل او د اړتیا وړ نورو توکو مرستې زیاتې شوي. د ترکی د دولت لخوا د مرستو سربیره د ترکی د غیر دولتي موسسو خو چمتو شوي مرستې داخلي چې ترکان او افغانان یو بل سره په زړونو کې نږدې اړیکې لري. په دغه مرستو کې وریجي، غوړي، چای او بوره شامل وو. دوه تنو د مرستو ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په ډیرې بېوزلۍ کې ورځې شپې تیریږي.
والا تیریږي نو بس په سختۍ تیریږي. بس رو کلا تو خیرات را کی پاغه ساتیر کو کلا نان بی سر ڈوڑے را تو ری پاغه سات دیر مشکلہ دا
زد حل تا کومک تر غلا جون دے دا جون دا چا دی خبر خدا تا معلومات روزگار کنا دان دی والا شو کو سالا تا ود سر و نو نشه
د ملګر ملتونو د خړو د نړیوال ادارې WEP د یو رسمي راپور لمخې په افغانستان کې خوراکي توکو ته داړو افغانانو شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی. دا اداره وایي چې د نوامبر په میاشت کې چې برکیدو ته دوه ورځې پاتې 2 میلیون څخه زیات افغانان به په عاجل ډول خوراکي توکو ته اړتیا ولري. دغه ادارې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې ملګرو ملتونو سره دې د ژمنه شوو پیسو مرسته وکړي تر څو دغو افغانانو ته په روان ژمي کې خوراکي توکي برابر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو د بهیر د بشپړې ارزیابۍ امر یې کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوانی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د نظامی بریا لوی دلیلونه تر ډیره د جمهور رئیس غنی لجاجت، د افغان مشرانو خودخواهی او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د ارادې نشټوالی وباله. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلی او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. خاغلی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د انتقال بهیر کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
We learned a lot in a short period of time.
موږ په کومه موده کې زیات څه زده کړل؟ په سخت مزده کړل. موږ په عمل کې زده کړل. موږ له خپل ځان، افغان شریکانو، متحدینو او د بهرنیو چارو وزارت راتلونکو کارکونکو څخه منندوی یو چې کیدای شي یو ورځ له ورته ستونزې سره مخامخ شي تر څو هغه څه مو چې زده کړي پرې عمل وکړي.
بل خوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وایي د ولسمشر غنی لجاجت او د افغان مشرانو خودخواهی د نظام د ړنګېدو لامل شول. خلیزاده ترګندونی په واشنگتن کې د نړیوال سول لپاره د کارنګي مرکز سره په آنلاین خبرو کې کړي.
We were all surprised by the intransigence frankly of the president Ghani.
لدی سره چې غنی له درغلیو په ډکو ټاکنو کې بیا ټاکل شوې وو او ډیرو کم افغانانو پکې ګډون کړی وو. کومک ټول د جمهور رئیس غنی په نه همغږي چې د خپلې کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې په پاتې کې دوه ټینګار کوو حیران کړی وو.
د خلیزاد د مرکې په خبرګون کې د ونسان د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر سخت خبرګون خوده لیدي.
ظاهرا خلیزاد د دې چال میمارو له ستراتیژیک پلوه جمهوریت سره د قربانی د وزیر په توګه چلند وکړ او تر زبحه کېدو پورې څارنه وکړه. هغه ټوله کیسه په اسانه تعریفوي او ملامتي په نورو اچوي. دا مرکه د دې ماتې بوی نه پاکوي.
د طالبانو د واکمن کېدو سره سم پر افغانستان بهرنی مرستې بند شوي او هیواد د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. برتانیا وایي ملګرو ملتونو سره ګډ کار پیل کړی چې افغانان ته په دې سختو شرایطو کې مرستې ورسوي.
موږ باید هر هغه څه وکړو چې پر افغانانو د طالبانو د تسلط عواقب را کم کړو. نو څه چې موږ کړي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا دي چې د 100 کال لپاره مو شوې ژمنه دوه برابره کړله چې کچه یې 200 میلیون پاونډو ته ورسوله. موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرسته کوونکو ادارو سره کار کوو تر څو افغانانو ته مرستې ورسوو.
مرستندویو ادارو نن په کابل کې 110 بې ځای شوې کورنیو ته اساسي مواد وویشل.
موږ هڅه کوو چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه کافي شیان راوړو. ځینې وختونه موږ وینو چې افغانستان سره پر پوله په ګڼو ځایونو کې خنډونه رامنځته کېږي. موږ افغانستان ته د مرستو رسولو ته اړتیا لرو.
کار نیست، بار نیست، امید مردم پریشان، ماجر.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری ورکړې او ویلي دي چې تر بلې میاشتې بعد دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو له ډیرشو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دغه اتحادیه وایي د دغو پیښو 90% د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. نور تفصیل په راپور کې باوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دوی لخوا په ثبت شویو پیښو کې 40% فزیکي وهل ډبول او 40% د تاوتریخوالي ګواښونه جوړوي.
له 40% زیاتې قضیې د وهلو او نورو فزیکي تهدیدونو دي او نږدې 40% هم د شفاهي تهدیدونو، 40% په کابل او 80% نورې د هیواد په ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
خاغلی لطفی ویل د سب چویو پیښو ډیرې د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په ولایتونو کې رامنځته شوي دي او یوازې 40% یې په کابل کې پیښې شوي دي. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي 90% کې پیښې د طالبانو لخوا او 10% کې د نورو ناپیژندل شویو کسانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي دي. خاغلی لطفی وویل چې په دې ټولو پیښو کې یو خبریال وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
زموږ د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې یو خبریال د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو خبر دي او په دې برخه کې په څېړنو بوخت دي چې عاملین یې پیدا کړي او جزا ورکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر نامتو شاعر او د افغانستان د ملي سرود لیکوال عبدالباری جهانی طالبانو ته مشوره ورکړه چې کولس مو خوابدې او ناراض کړي واقعبنی به مو سقوط وکړي. شغل جهانی د برښنا عمر خیلی سره په اسکایپ باندې مرکه کړه او ویلي چې 15 کال مخکې هم د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته ویلي و چې د ولس په زور راغلی یاست او د ولس په زور به وپرځي. شغل جهانی د پښتنې ته چې د افغانستان د نظام په سقوط کې د چا ونډه وه داسې وویل:
ایمان نن څه نسم ویلې په دې خاطر چې دا ټول لوبه زما د پاره پردی معلومیږي، دا جنگ پردی او سولې پردی ده او دا کلونه کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس وایم چې دا طالبان امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپل پر دې خبره باندې باور نه لرم، په دې خاطر چې د اگست اتمې څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په اوو ورځو کې زما د پاره یو ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري.
طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پروند مولا عمر زوی مولا یعقوب ویلی چې نور د هیڅ چا سره دښمنی نه لري. فکر کوي غرب او امریکا او گاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړای؟
تر اوسه پورې خدای سي معلومي چې کار نه سي ورسره کولای. هغه څه چې غرب غواړي هغه دوی نه ورکی، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربیان نه سي قبولولای. تر دا اوسه پورې خدای سي معلومه سوي د دوی د سبانې دوی میاشتې کیږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم په رسمیت نه دی پیژندلی او غرب پلا حق ته پرېږدي. نو وروسته به وکتل سي چې دوی غربیانو ته څه امتیاز ورکوي او غربي هیوادونه دوی په کومو شرایطو باندې مني. دغه غړي خو داسې معلومیږي چې وبیان پیژني.
کچېرې طالبان لکه دا اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په اوږدې مودې کې به د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخه باندې څه اغیزې وي؟
په دغه شکل چې اوس دی خو زه چې ورته ګورم که ډېر پاتې شي اغیزې به یې حتما منفی وي. او د مثال په ډول دغه د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی دا هغه دغه یو خبر چې سړی واوري چې وای دا شل کال تعلیم چې په افغانستان کې سوی وو هغه په درد نه خوري. دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو هدي موږ ګورو چې له بده مرغه په دغه شل پنځه ویشت کاله کې چې څوک باسواده سوی وه هغه یا وتلی دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي که دغه اوس د سرحدونه خلاص شي زه ګمان کوم چې په یوه میاشت کې به تر یو میلیون کسانو پورې ووځي چې زیاتره یې تعلیم یافته خلک.
تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وی، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟
زما مشوره هغو ته دا ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي که دوی پر اولس باندې تکیه ونه کړي، دوی اولس خوابدي کړي، د دوی څخه اولس ناراضه وي، دوی دغسې سکوت کوي لکه ما پنځه ویشت شپږ ویشت کاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویل چې تاسې د اولس په زور راغلي یاست او بېرته د اولس په زور باندې تاسې د منځه ځئ که سای څخه اولس ناراضه واوسېږي. مثلا په دا اوسو وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي، موسیقي ته ملا تړلې ده چې موسیقي ناروا ده، موسیقي باید په ودونو کې ونه غول شي. سړی به یې باندې نه پوهېږي، دوی خو اسلامي عمارت دي، صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلی، دوی باید اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي، خو موسیقي داسې شی ده چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده.
د افغانستان اوسنی ملي سرود تاسو لیکلی و، شاعر تاسو وی، اوس چې وینې طالبان یې نه غږوي، فکر کوي طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني په زړه مو څه تیریږي؟
نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره حساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده، نور خو نو په هغه سرود کې داسې کلمه نشته چې هغه دې د اسلام سره مغایرت ولري، هغه ټوله د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی نه ژغي، دوی خو عادي بیرغم لري کړی دي، دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده، سرود نه مني، اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبب بانک نوټونه هم نوي کوي، نو دوی خو هیڅ نه مني، سرود ولې ومني؟
تاسو
غږ
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په نو سپو خبريږي. په منځنی صفه 1.29.0، په لنډو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د کیوبا دیموکراسي پلوه فعالانو ژمنه وکړه چې د حکومت د سختو ځپلو باوجود خپل ټاپو وزمه هیواد له ظلم نه آزادوي. د جولای د میاشتې په 12مه نیټه په زرګونو کوبایان د خپل ټول هیواد د لسګونو ښارونو او ښارګوټو لارو کوڅو ته راووتل چې په سوله ییزه توګه د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو لپاره د درناوی غوښتنه کوله. د کیوبا امنیتي قواو په ځواب کې د احتجاج کوونکو مخه په زور ونیوله. مازه د دې لپاره سلګونه مظاهرچیان بندیان کړل چې خپل د بیان له ازادۍ او په سوله ییزه طریقې د غونډو د جوړولو له حقوقو نه کار اخیسته. مظاهرچیان او د بشري حقوقو مدافعین د عادلانه محاکمې په نه موجودیت کې محکوم کړل شول. د مثال په ډول د بشري حقوقو ډلې کوبالکس ویل د سپتمبر د میاشتې پورې د بندې کولو 1,000 راپورټونه ورکړل شوي دي او ګومان کېږي د دوی نیمایي لا تر اوسه بندیان دي. په دوی کې څه باندې 12 نابالغه ماشومان هم دي. راپورټونه وایي په ځینو یې جسمي تېری هم شوی دی په داسې حال کې چې د رژیم په توقیف کې وو. نور بندیان منځوي ساتل شوي یا ور باندې رسمي تورونه نه دي لګول شوي په داسې حال کې چې د نورو لپاره د کیوبا حکومت اضافي بند غواړي. موده یې له شپږو نه تر 12 کالو پورې رسیږي. دغه موده مازه د دې لپاره ده چې په دغو سوله ییزو مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په وینا کې له ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د کیوبا په موضوع باندې غور وکړي، په جهانی ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د ټولو خلکو بشري حقوقو احترام دی وشي. د زیاته کړه دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه د فشار او د کیوبا د مظاهراتیانو د دستجمعي بندې کېدلو په خلاف اواز پورته کړي، د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه دې وکړي چې په غیر عادلانه توګه په کیوبا کې بندیان شوي دي او د کیوبا د خلکو د غوښتنې ملاتړ دې وکړي چې د خپلې راتلونکي پرېکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو غړي په حیث د کیوبا له حکومت نه وغوښتل د کیوبا د خلکو د بشري حقوق او اساسي ازادیو چې د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې راغلي دي احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د کیوبا خلک د یو چانس مستحق دی چې بې له تاوتریخوالي او بندې کېدو له ویرې نه له خپلو حقوقو نه کار واخلي او د خپلې هیلې آواز پورته کړي. امریکا به د کیوبا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او له بشري حقوقو نه د کیوبا د حکومت د سرغړونو لپاره د حساب کتاب د ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. ترنوری د فوډاو د امریکا غاښه مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.